د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې ترسول د افغانان له یوې تلپاتې سولې څخه برخمن شي. مننه کور مو ودان چې پیغامونه راستوي، موږ هم هرومرو دلته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د مارچ پاتمې خبرې کوو، دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځانګړې شوې ده، او آیا د غورز چې په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه، او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې مشره غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د خزو په نوم نومول شوې ده.
هیوا صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او بیا د افغانستان ټول مبارزو خزو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې به له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو، تر څو د هغه په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالي یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وي د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره، چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده، تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1855 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجۍ د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو، او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وي چې دوی برابر معاش ته لکه سړی غوندې لاسرسی پیدا کړي، او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي، او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزې کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې، او په یو توګه باندې دا مبارزې سرکوب سولې. د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې، او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو، غونډې یې جوړې کړې، چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې دې حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته، او دې پر دې سولې چې سره یو ځای سو او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د ډنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ اتمه د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالي ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کیږي آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپلو حقونو لپاره قرباني وکړي ورکړي خپل غږونه یې اوچت کړل، دا ورځ د دوی په نوم باندې ونومول شوه. یعنی د دې تر شا ډېر زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث وي چې ښځې وتوانېږي چې یو ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي، او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قیلیدو په اساس باندې دا ورځ لمانځي، د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کیږي. دا ښه ده چې موږ دا ورځ ولمانځو پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کیږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړیږي هغومره مؤثر نسی واقع کیدای دا چې ولې زمون پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیک برنامه ولري د خزو د حقونو د دفاع په خاطر باندې او یا هم خزو ته د حقوقي د حقونو د ورکولو د زمینی برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې خزي اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی خزو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې خزي وکوای سي د خپل حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې د لدې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه او یا هم د توفو پور کولو سره او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغې کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو تر څو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانی ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو، ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې هغه وضعیت چې ګرچې زه نه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتوب وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتوب وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتوب وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو انجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم انجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغه مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځیرا پیل شو چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپله په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینهو سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده، نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته رانه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت څخه ورسره چې موږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابري عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي یا په دولت کې کار وکړي یا په اجتماع کې کار وکړي، ځکه چې هغه تبعیض جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي، او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي. یعنی برلاوي د دې چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړيږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوبه کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
دا چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي. یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري، د پردې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفه کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمي توانایي نه لري چې دوی وکولی خپل استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل شي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې ویل شي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی شي چې مور پلار تکیګاسي او یو انجلۍ نسي کوی چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېرې کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوي چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دی. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو موږ باید کوشش وکړو چې ترڅو د ښځو په توانمندۍ باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو ترڅو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبري است. د دې وطني ترانه په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو خه جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم و لکس اخکارا کهیده چنده سیده خواهیده نو
بده هست که از که رو که ده غیرت زمون قصیده بده هست که از که رو که ده غیرت زمون قصیده
پاس په غره باندې مې ولته غاټ تل دی زموږ استقلال دی پاس لیکل او دورا یې ښکار کېدل دا خو د همدغه د ازادۍ تلین به و کالي ژبه وه.
نن د حضوري چمن په لرغونتوب ارزښت او اوسني حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خپرونه کې به واورئ چې حضوري چمن